پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو پی یو استودیو ته شرغلاست. د غرمې دولس بجېسوي. زه ملالی بشیر دا پښتو خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. افغان چارواکو د جان مکین په مشرۍ له امریکایي سناتورانو سره د توریزم په وړاندې د مبارزې او سولې پر موضوعاتو خبرې وکړې. دفاع وزارت وایي چې نړیوالې ټولنې ورسره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ د دوام ژمنه کړې ده او ویلي دي چې افغانستان به د دې ستونزې پر وړاندې یوازې نه پرېږدي. تر دغو او نورو موضوعاتو مخکې د افغانستان او نړۍ اړوند خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
په سر کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي امریکایي سناتوران په ارګ کې له ولسمشر اشرف غني سره خبرې کوي. شمالي کوریا وایي له یوې وچې بلې وچې ته نوی بلاستیک توغندی چې د نړۍ په هر ځای کې هدف ویشتلی شي په بریالیتوب سره ازمویلی دی. په سوریه کې د امریکا په ملاتړ ځواکونو له داعش ډلې څخه د رقه ښار د بیرته نیولو د عملیاتو په ترڅ کې پر زاړه ښار له راتاو دیوالونو څخه ښار ته دننه نفوذ کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي امریکایي سناتوران په ارګ کې له ولسمشر اشرف غني سره خبرې کوي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې خبرې روانې دي او وروسته به په دې اړه چې په دې کتنه کې پر کومو مهمو موضوعاتو خبرې وشوي رسنیو ته معلومات ورکړي. د امریکایي سناتورانو د پلاوي مشري امریکایي مخخ جمهوري غوښتونکی سناتور د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین کوي. دغه سناتوران وروسته تر دې چې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي تیر ماښام کابل ته ورسېدل. ویل شوی چې دغه سناتوران به د تروریزم ضد جګړې د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې او ځینو نورو مسایلو په اړه بحثونه وکړي. د امریکایي سناتورانو پلاوی به همداراز نن د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت له قمندانانو سره هم وګوري. وروسته په دې اړه په خبرونه کې په تفصیل اوري. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي نړیواله ټولنه نه پرېږدي چې افغانستان بیا د ترهګرو په امن ځای بدل شي. تاریخ شاه بهرامي چې په وروستیو کې په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی دا څرګندونې نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. هغه وویل د بروکسل په غونډه کې نړیوالې ټولنې او ناتو له افغانستان سره په سیاسي او پوځي برخو کې خپل ملاتړ اعلان کړ. ښاغلي بهرامي زیاته کړه چې د بروکسل په غونډه کې دغه راز ناتو د افغانستان د څلور کلن امنیتي پلان چې د افغان ځواکونو د ولتیاو د زیاتولو له فساد سره د مبارزې په ګډون د ځینو ستونزو د هوارولو په مقصد جوړ شوی ملاتړ وکړ. ناتو او متحدینو د بروکسل په غونډه کې د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره افغانستان ته د نورو په زرګونو سرتیرو د استولو ژمنه وکړه خو دقیق شمیرې ونه خود. د هلمند چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د دولت وسلوالو مخالفانو پر ضد په عملیاتو کې په لسګونو وسلوال مخالفین وژل شوي دي. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ناتو د هوایي ځواک په ملاتړ د یکشن بیل شپې په ناوي ولسوالۍ کې له دریو استقامتونو عملیات پیل کړي. د هلمندي والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل د عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا څلوېښت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. نو او د هلمند یو شمیر نورې ولسوالۍ په وروستي یو کال کې د طالبانو لاسته لوېدلې دي. د هم سیمه ییز او نړیوال خبرونه. شمالي کوریا وایي له یوې وچې بلې وچې ته نوی بلاستیک توغندی چې د نړۍ په هر ځای کې هدف ویشتلی شي په بریالیتوب سره ازمویلی دی. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون د سه شنبې په ورځ وویل چې د هواسونګ څوارلس په نوم دغه توغندی 2800 پورته والوت. دغه توغندی 2800 کیلومتره پورته والوت او له 9 دقیقو الوتنې وروسته هدف ویشت. د لویدیز د وسلو د چارو کارپوهان وایي دغه توغندی چې نن شمالي کوریا توغولی د هیواد لخوا تر ټولو بریالۍ ازموینه ده. خو دوی هغه یو منځنی واټن ویشتونکی توغندی بللی چې اعظمي تر الاسکا پورې رسېدلی شي. د جنوبي کوریا پوځ وویل دغه توغندی 9800 کیلومتر الوتی چې وروسته د جاپان ځانګړي اقتصادي زون ته نږدې د جاپان په بحیره کې ولوید. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خپل ټویټر پانه په یو پیغام کې د شمالي کوریا له متحد هیواد چین څخه غوښتي چې پر پیونګیانګ فشار راوړي څو دا ازموینې بندې کړي. جاپان هم دا ازموینه په کلکه غندلې او ویلي دي چې دا د ملګرو ملتونو د پریکړې لیکونو واضح سرغړونه ده. په سوریه کې د امریکا په ملاتړ ځواکونو له داعش ډلې څخه د عرقه ښار د بیرته نیولو د عملیاتو په ترڅ کې پر زاړه ښار له راتاو دیوالونو څخه ښار ته دننه نفوذ کړی دی. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه پرون وویل ائتلافي قواوو د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو د هغو عملیاتو ملاتړ وکړ چې هدف یې پر کلکو امنیتي تدابیرو د ساتل شوي رقه ښار زړې برخې ته پرمختګ دی. د امریکا پوځ وایي د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه د دې دیوال په اوږدو کې چې د داعش وسله وال د موضع په توګه کار ترې اخلي او د پرمختلونکو ځواکونو د مخنیوي لپاره په اوږدو کې ماینونه او چاودیدونکي مواد ځای په ځای کړي له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي. دا چارواکي زیاتوي چې ګډ ځواکونه یوازې د دې دیوال له یوې کوچنۍ برخې څخه د عرقه زاړه ښار ته په ننوتو بریالي شول. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر وایي د دې سازمان د امنیت شورا قطر ته ویلي چې د خلیج له هیوادونو سره خپل اختلاف حل کړي او په ډاګه کړی دی چې د ملګرو ملتونو نه غواړي په دې موضوع کې ځان ښکیل کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی تیرونی له سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او مصر سره د خپل هیواد د لانجې په اړه د بحث لپاره د امنیت شورا له غړو سره وکتل. د چین سفیر لیو جی چې په روانه میاشت کې د امنیت شورا دورې مشري کوي وویل تر ټولو ښه لاره دا ده چې په مسله کې ټول دخیل هیوادونه په خپل د لانجې ته د حل لار ولټوي، ځکه د پوینا د لانجه بل حل لار نه لري. سعودي عربستان او متحدانو نږدې یو میاشت مخکې له قطر سره ډیپلوماتیک اړیکه پرې کړله. وروسته د اخوان المسلمین دلیل ملاتړ څخه د لاس اخیستو، له ایران سره د اړیکو د پرې کولو او د الجزیرې تلویزیوني شبکې د بندولو په ګډون قطر ته د دیارلسو غوښتنو لست وسپاره. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
تاسو ازادي رادیو اوریدل، ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. افغان چارواکو د جان مکین په مشرۍ له امریکایي سناتورانو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې او سولې پر موضوعاتو خبرې وکړې. له امریکایي سناتورانو سره د افغان چارواکو خبرې به د تروریزم په وړاندې د مبارزې او سولې په برخه کې څومره ګټورې ثابتې سي، له کارپوهانو سره مو خبرې کړې دي.
د ټرمپ خپل مستقیمه لارښوونه امریکایي جنرالانو ته د امریکا نوي نظامي دوکترین ته چې هغوی باید د پاکستان پر وړاندې کومه پالیسي ونیسي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې نړیوال ټولنې ورسره د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ د دوام ژمنه کړې ده او ویلي دي چې افغانستان به د دې ستونزې پر وړاندې یوازې نه پرېږدي. د افغانستان ولسي جرګه د مالیې له وزارت غواړي چې د اوړي له رخصتۍ وړاندې دي د شپږو میاشتو بودیجې د لګښت راپور ملي شورا ته ولیږي څو په دې اړه تصمیم ونیول سي.
هغه وای سه د مالی له وزیر نه هله کوم څومره چې ژر کولای سي د شپږو میاشتو د بودیجې د لګښت راپور دی ملي شورا ته وړاندې کړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې په واورو چې شمالي کوریا نوې بالستیک توغنده آزمویلې دی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام روختي خبريږي. تاسو ازادي رادیو اوري د امریکا د سنا پلاوی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین او څو نور سناتوران په اسلام آباد کې لیدنو کتنو ورسته تیر ماښام کابل ته ورسیدل او له ولسمشر غنی سره وکتل. د دې خبرو جزئیات تر اوسه دقیقا معلوم نه دي، خو ویل کیږي چې دوی به د تروریزم پر ضد د جګړې د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې او ځینو نورو مسایلو په اړه بحثونه وکړي. د امریکایي سناتورانو پلاوی به راز نن د ناټو په مشرۍ د غوسم لاټر د ماموریت له قومندانانو سره هم وګوري. د دې موضوع په اړه د نور جزئیات لپاره را سره پر لیکه محمد حدیث پردیس دی چې راته به نور معلومات راکړي. پردیس صاحب سلام، مهرباني وکړئ.
علیکم سلام ملاله جان، تاسو ته سلام او د ازادي رادیو قدر منوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې د مشر جان مکین په مشرۍ د امریکایي سناتورانو پلاوی کابل ته رسیدلی او په تازه جزئیات دا دي چې دغه پلاوی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلي. که څه هم مونږ هڅه وکړه چې دغه لیدنو کتنو جزئیات راواخلو، خو تر اوسه پورې د ولسمشرۍ ماڼۍ وینتویانو په دې رابطه مرو جزئیات لرسنیو سره نه دي شریک کړي، خو بیا هم هڅه کوو چې په دې رابطه وروستي جزئیات راوخلو. لدی وروسته بعد امریکایي سناتورانو پلاوی، یعنی نن د غرمې وروسته د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې لته د غوڅ ملاتړ لقمندان سره تر کتنې وروسته به مطبوعاتي کانفرنس هم ولري، چې دغه مطبوعاتي کانفرنس خبري اعلان ورغوښتل شوی او تمه ده چې د مختلف موضوعات په اړه د خبري اعلان او پوښتنې ځواب کې همدار است. که څه هم تر اوسه پورې رسمي سرچینې د دې موضوع تایید نه دی کړی چې امریکایي سناتورانو له ولسمشر غنی سره پر کومو مسایلو خبرې کړې، خو له وړاندې د ولسمشر ماڼۍ ویندویانو ویلي چې تمه ده په دغه ناسته کې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د روانې جګړې او همدار است د افغان سولې پر رابطه باندې بحثونه وشوي. او یو بل موضوع چې غواړم ورته اشاره وکړم، د افغانستان دفاع وزارت سرپرست تاریخ بهرامی هغه هم سات او نیم سات وړاندې په مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې تمه ده د امریکا د افغانستان په اړه نوې پالیسی تر راتلونکو لس ورځو پورې اعلان کړي، او د دغه پالیسی له اعلان سره سم به دا معلومه شي چې امریکا په کومو کومو برخو کې له افغان حکومت سره مرستو ته ادامه ورکوي، او دغه موضوع به لا پسې روښانه شي. بلې مللې جانې،
بلې حدیث پر دې سو چې د کابل څخه د ولسمشر غنی او د امریکایي سناتورانو ترمنځ د خبرو په اړه معلومات راکول، او دوی ویل چې د دې خبرو جزئیات تر اوسه دقیقا نه دي معلوم، خو ویل کېږي چې دوی به د توریزم پر ضد د جګړې د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې او ځینو نور مسایلو په اړه خبرې وکړي، او یو کانفرنس به هم وروسته ولري. د سیاسي چارو کارپوهان وایي افغان چارواکي باید د جان مکین په مشرۍ امریکایي پلاوي ته چې دا مهال په کابل کې د قناعت ورکړي چې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې پر پاکستان فشار راوړي. سیاسي کارپو خالد سادات وایي که څه هم پاکستانیان هڅې کوي چې بیا هم ځان د ترهګرۍ قرباني وشي او په دې برخه کې د امریکا نظر جلب کړي، خو افغان حکومت باید له رامنځته شوي فرصت ښه ګټه پورته کړي. محمد حدیث پردیس له ښاغلي سادات سره مرکه کړې ده، او په سر کې یې پوښتلي چې کابل ته د جان مکین په مشرۍ د امریکایي سناتورانو د سفر هدف څه کېدای شي.
امریکا د پلاوی سفر کابل ته او غم د جان مکین د رهبری لاندې په دې مفهوم چې امریکا د افغانستان لپاره د نوي نظامی ستراتیژي یا د جګړې نوي تګلارې باندې فکر کوي، او دغه تګلارې باندې فکر کول فکر د امریکا لپاره اړین به دا وي تر څو راشي او د افغانستان حالات له نږدې څخه وسره له نږدې څخه وګوري. دغه خبر کې دلته د ټرمپ خپل مستقیمه لارښوونه امریکایي جنرالانو ته او د امریکا نوي نظامی دوکترین ته چې هغوی باید د پاکستان پر وړاندې کوم پالیسي ونیسي. ټرمپ لمړی خپل پلاوی د جان مکین تر مشل اندی پاکستان تر ولګ نن به کابل تر راشي، او د حالات په نوې د لنډی ساده حالات په اړه دونه سره دوی د نظامی ستراتیژي په اړه باندې فکر کوي.
استاد د امریکایي سناتورانو راتک کابل ته او همدارس تاسو ویل چې د کوم نوې ستراتیژي جوړی کی د دې پر اړه باندې به افغان چارواکو سره خبره کوي. دوی وړاندې پاکستان ته هم سفر کړي، او څومره مطمئنه یاست چې د امریکایي سناتوران به وکړي شي چې پاکستان په افغان سولې کې د ریښتینی اقداماتو ته اړ کړي، او په دوی به فشار راوړي چې په برخه کې هغه کومې همکاري چې تر اوسه پورې نه تر سره شوی هغه تر سره کړی.
یو مهمه خبره دا ده چې موږ د امریکا اوسنۍ پالیسی یا نظامی ستراتیژي ارزو، او د اوسنۍ پلاوی تک لمړی پاکستان ته یو خطر د افغانستان لپاره څه متوجه ده، هغه دا چې پاکستان د خپل نظامی سیاست یا د خپل نظامی تګلارې څخه په استفادې وکول شي جان مکین او د دې پلاوی وزیرستان ته بوتلالته د ډیورن په کرخه باندې د اطمینان په اړه باندې خبرې وکړي. دا هغه څه دي چې باید نه وې شوی، ځکه د صنعت وړاندې کولو سره پاکستان امریکا سره خپل اړیکې جوړوي، او په امریکا لپاره ځان داسې ښیي چې د ګویا زه قرباني یم، زما له آدرس نه افغانستان ته کوم خطر متوجه نه ده، او وزیرستان ته د دې پلاوی بوتل د امریکا د آدرس نه د هغه څه دي چې پاکستان په دې لوبه کې ځان مخکښ بولي.
استاد کبیا هم پاکستان لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې کئ سناتوران راغله او دوی لابیګری وکړي، په یو شکل دغه مسله واضح کړي چې د تروریزم قرباني پاکستان هم د په دې رابطه باندې اقدامات شوي دي، نو کومه ستراتیژي چې دوی جوړې نوې ستراتیژي په غیر رابطه باندې، یعنی کوم د دوی راتګ کتنې دا به دومره اغیزونه لري؟
زه فکر کوم د افغانستان د حکومت د فعال سیاسي رول پورې اړه لري چې زمونږ نظامی چارواکي د افغانستان د حکومت مشران او هغه څوک چې دغه نظام رهبری کوي د هغوی خبرې به د امریکا د رهبر د امریکا د هیات سره بل اخره کومه نتیجه ورکاندي. که چېرته موږ وکول شو هغه اسناد یا هغه شواهد چې د پاکستان د آدرس ته موږ متوجه دي افغان حکومت په لاس کې لري، د اوسنۍ جګړې د تداوم په اړه د طالبانو سره د پاکستان نیز استخبارات او د پاکستان د نظامیانو د ملاتړ په اړه همدارنګه هغه بندیان او هغه نظام او هغه جنگیری چې افغان حکومت له ځان سره لري او پاکستانیان دي دا هغه څخه باید تحقیقات اخیستل شي. اوسې د فکر کوم د دې اسناد په وړاندې کولو سره به افغان حکومت کولی شي د امریکا له لوري بدل کاندي.
د سیاسي چارو کارپو خالد سادات و چې کابل ته د جان مکین په مشرۍ د امریکای سناتورانو د سفر په اړه خپل نظر څرګنداوه. اوس به ورسو یو څو اقتصادي خبرونه به واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی د سالنګ د نوي تونل په جوړېدو سره به تر ډیره سوداګرو ته د مالونو د انتقال په برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به د افغان سوداګرو 50% ستونزې هوارې شي. د افغانستان د فایده میوو وزارت ویلي چې ډېر ژر به لیو نړیوال آسترالیایي شرکت سره د نوي سالنګ د جوړېدو تړون لاسلیک کړي. د دغه وزارت وین مهدي روحاني نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تړون راتلونکي ونی لاسلیکیږي او بیا تر وی میاشتې پورې د آسیا پراختیا بانک په مالی ملاتړ د 19 میلیونه ډالرو په ارزښت د سالنګ د نوي تونل تخنیکی او اقتصادي څېړنې د یاد آسترالیایي شرکت لخوا پیلېږي. روحاني وایي دغه تونل تخنیکی څېړنې به د یو آسترالیایي شرکت په مرسته په راتلونکو درې کلونو کې بشپړې شي. په کندهار کې د میوو او ترکاریو د فصل په رسیدو سره په دغه ولایت کې افغان سوداګر او بزګران شکایت لري چې دوی د خپلو کرنیزو توکو لپاره بازار نه لري. د متشبثینو د عالی بورد مشر حمودین اچی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار کې د ورځې 3000 ټنه تولیدي کرنیز توکي راټولېږي چې په یاد ولایت کې ورته بازار نشته او بهر ته هم ډیر کم صادرېږي. نوموړی وایي چې د اړتیا پر مهال په اونۍ کې یو یا دوه ځلې د کندهار د هوایي ډګر څخه یوازې 30 ټنه کرنیز محصولات د وی دهلیز لاره هند ته صادریږي چې دوی ته دا مسله د قناعت وړ نه ده. او چې هغه وی چرکل په کندهار او ځینو نورو ولایتونو کې د میوو او ترکاری د فصل پر رسیدو سره افغان سوداګر ډیر زیان ویني او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2150 افغانۍ، د وریځ یو درې نیمنۍ بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1200 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 1500 او یو لیتر ډیزل په 350 افغانۍ پلورل کیږي او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 30 پوله، یو یورو اویا افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او اویا پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 90 پوله او زر پاکستانی کلدار 1490 افغانۍ.
تاسو ازادي رادیو اوري. شمالي کوریا ادعا کړې چې د لری واټن داسې توغندې ازمویلې دي چې کله یې هم په خوا دومره بریالۍ تجربه نه وکړي. داسې راپورونه خپاره شوي دي چې دا توغندې د امریکا د متحده ایالاتونو تر خاورې رسیدلی سي. پیونګیانګ په خوا د لنډ واټن توغندې ازمویلې وو چې اټومي سرو کې انتقالولی سي. د شمالي کوریا دا نوې توغندې په حساس وخت کې ازمویل شوې دي. احمد شیبر دا موضوع څارلې ده. شیبر صاحب، دا څرنګه توغندې دي؟
ملالی جان، جاپان ویل دی چې داسې باور کوي چې نننۍ توغندۍ د جاپان په سمندرګي کې د جاپان اقتصادي زون ساحې ته نږدې لوېدلې، خو په سیمه کې کښتیو او هغو الوتکو ته چې هلته شته زیان نه دی اړولی. د راپورونو له مخې دغه توغندۍ د امریکا تر الاسکا پورې رسېدلی سي او دا توغندۍ د شمالي کوریا په لویدیځ کې پروت د پیونګان له ولایته وتوغول شو او د نږدې 40 دقیقو په مخه په هوا کې و چې دا د شمالي کوریا تر پخوانیو ازمویل شویو توغندیو اوږد واټن دی او تر 930 کیلومترو پورې ساحه نیسي. او ملالی جانې، یوه امریکایي ساینس پوه ډیوډ رایټ وویل که چیرې دا توغندۍ هم دومره وخت په هوا کې ایسار شي او دومره فاصله احتوا کوي لکه چې ویل شوي، نو امکان لري چې تر 6200 کیلومترو پورې واټن ووهي.
شبر صاحب، شمالي کوریا چې د نړیوالو تر فشار لاندې دا او کله چې نږدې درې اونۍ مخکې د توغندۍ یوه ازموینه وکړه، ډېر انتقادونه پر وسول. څرنګه یې په دې لنډ وخت کې بله ازموینه وکړه؟
اول خو جنوبي کوریا ویل دي چې داسې احتمال شته چې پیونګیانګ د منځني واټن لا خو دوه توغندیو چې د کال په سر کې ازمویلی وو یو بیا تجربه کړې وو، خو دا تجربه له دریو پیښو سره یو ډول ارتباط لري. اول، نن د امریکا د خپلواکۍ ورځ ده. او دوهم تیرونی د جنوبی کوریا ولسمشر ل ټرمپ سره په همدې موضوع په سپینه مانی کې خبري وکړه. او دریم دونی په پای کې د نړۍ د شتلو سترو صنعتي هوادو د مشانو غونډه ده. او پرون د جاپان سر یاسم شینزو آبه له ولسمشر ټرمپ سره په ټلیفون خبري وکړه او ویل چې د نړۍ د شتلو سترو صنعتي هوادو د غونډې په ترڅ کې به په دې موضوع باندې بیا خبري کوي.
دا معلومه شوی ده چې د شمالي کوریا نوې توغندۍ د اټومي وسلو د انتقال وسلري.
البته تر اوسه په دې برخه کې ډیر توضیحات نه دی ورکړل شوی، خو دا تجربه واشنگتن او آسیا کې د هغه متحدانو سیول او توکیو ته یو سیاسي ګواښ بلل کیږي چې شمالي کوریا د خپل اټومي وسلو نیمګړې پروګرام پسې بشپړ کړی دی. او جاپان اندېښنه شولې ده او ویلې دي چې شاید دا توغندې تر پخوانیو پیاوړې وي. د جاپان صدر اعظم ویل دغه نوی ازموینه د دې څرګندونه کوي چې دا ګواښ مخبزیتې دوده.
ډېره زیاته مننه شیبر صاحب احمد شیبر و چې د شمالي کوریا د نوی بالستیک توغندې د تجربې په اړه معلومات راکول. اوس ورځو کابل ته د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي په بروکسل کې د ټول غړو هیوادونو د ترهګرۍ پر وړاندې پر مبارزه ټینګار کړی او ژمنه یې کړې ده چې افغانستان به یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نسی. طارق بهرامي دغه څرګندونې نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړې. اجمل تورمان هم دا اوس را سره پر لیکه دی چې په دې اړه به راته معلومات راکړي. تورمان صاحب مهرباني وکړي.
بله ملالې جان، تاسې او د ازادي راډیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسې ویل، افغانستان دفاع وزارت سرپرست طارق بهرامي چې د بروکسل په غونډه کې ګډون کړی وو، نن یې په کابل کې د دغه غونډې جزئیات له خبريالانو سره شریک کړل. لومړی به هغه څلور موارد واورو چې خغله بهرامي وایي چې دوی په بروکسل کې د دې یادونه کړو.
اول غوښتنه چې نړیوال ټولنه ده د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت څخه د سیاسي ملاتړ، یعنی په مشخصه توګه د کابل د صلح د کانفرنس د پریکړو په تطبیق کې مرسته وکړي. دویم دا چې ناتو غړي هیوادونه د افغانستان د ملي او دفاعي امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دریم دا چې نړیواله ټولنه د امنیتي ادارو لپاره د سلور کلن کوم انکشافی پلان او پروگرام چې جوړ شوی ده دغه د تطبیق او دغه د منابعو د چمتو کولو لپاره افغانستان سره مرسته وکړي. او په نهایت کې د افغانستان د زړور رو دفاعي او امنیتی ځواکونو املاتړ ته دوام ورکړي.
ملالی جانې، خغلی بهرامي د غشان ویل چې نړیوالې ټولنې او ناتو غړو هیوادونو دوی ډاډ ورکړ چې د تروریزم سره به مبارزه جدي کوي او پرې بنګ دي چې ځل بیا افغانستان د ترهګرو په پټنځای بدل شي. د غشان دوی له افغانستان سره د سیاسي او امنیتي ملاتړ اعلان کړي او وی ویل چې د دوی ځواکونه به افغانستان ته راځي او د غسم ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې به افغان ځواکونه روزي، دوی ته به مشورې ورکوي او دا هم موبایل چې تر راتلونکو لس ورځو پورې به امریکا د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي اعلان کړي، کوم چې د امریکا مرستې او ملاتړ له افغانستان څخه راټول به په دغه کې مشخصي. بلې ملالې جان،
ډېر زیاته مننه اجمل تورمان چې د کابل څخه معلومات راکول چې د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وایي په بروکسل کې د ناتو غړي هوادونو د ترهګرۍ پر وړاندې پر مبارزه ټینګار کړی او ژمنه یې کړې ده چې افغانستان به یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نسی. همداراز د دغه وزارت سرپرست ویلي چې دغه څرګندونې نن په کابل کې کړې وې. اوس په ورسو په افغانستان کې به د نن ورځې د چاپي رسنیو ته یو کتنه وکړو.
کابل چا پرسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره په کابل کې د پرونی مظاهره پاړه لیکلي دي. مسیر خپلواکي ورسپانې په دې اړه په خپل سر مخاله کې لیکلي، لبد برخه موږ ناوړه حکومت لرو چې نه د امنیت پر وستلو کې کارنده ګامونه اخیستي او نه په نورو برخو کې هم د پام وړ بریا لرلې ده. خو د سر مخاله لیکونکو په باور ستونزه یوازې دا نه ده چې ناوړه حکومت لرو، بلکې دا لیکي چې اوسني مخالفین یې هم ناوړه دي. دوی هم د ولس پر ځای د خپل شخصي ګټو او د خپل پردیو باداران لپاره کار کوي. د د په خبره د حکومت دغه سیاسي مخالفینو ته تر هر څه زیاته د زینو سفارتونو خوشحالي مهمه ده او له همدې امله راوځي سړکونه بندوي او خلک زوروي. هیواد دولتی ورځپاڼې بیا د موضوع په تړاو لیکلي، پرون مغرضو کسانو او د پردیو په چوپړ کې کړیو یو ځل بیا په ښار کې د بلوا جوړولو هڅې وکړې چې د کابل ښار مهمې لارې وتړل شوې او بیا هم ملکی وګړو ته زیانونه واوښتل. سر مقاله لیکونکي لیکلي، د جنبش رساخی د تغییر په نوم مظاهره کوونکي ډلې پر موټرو پیسې ویشلې چې د ده په خبره د مظاهرې په نامه بلوا کې ورسره برخه واخلي. په سر مقاله کې د کابل ښار د اوسیدونکو له قوله ویل شوی، هر هغه موټر چلوونکي ته چې له مظاهره کوونکو سره یو ځای کېدو او هارنونه یې وهل 15,000 افغانۍ ورکول کېدی. په سر مقاله کې راغلي چې امنیتي مسؤلین باید د دا شان حرکتونو مخه ونیسي کوم چې د اساسي قانون او ملي ارزښتونو پر ضد د پردیو پلمسون او د ولس په زیان وي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې اعتراضونه او مظاهرې د هر افغان حق ګڼلې او دا چې حکومت د مظاهره کوونکو غوښتنو ته پام نه اړوي دا یې ناسم کار بللې ده. سر مقاله لیکونکي لیکلي، ولسمشر کولای شول چې د اعتراض کوونکو د احساساتو د آرام کولو لپاره د دوی ځینې مشروع غوښتنې ومني. د د په باور د حکومت لوري ناسم ده او د خلکو فاصله به ورسره قرار قرار نور هم زیاته شي.
تاسوس مرجغله ازادي رادیو اوري. د بلخ ولایت په چاربوله کولسوالي کې ملیشت واکونو نظامی عملیات پیل کړی دي. خو ځای اوسیدونکو شکایت کوي چې دا عملیات ډیر ورو روان دي او خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. په دې اړه د نور معلوماتو لپاره را سره مجيب الرحمن حبيب زئی پر لیک دی. حبيب زئی صاحب مهرباني وکړي.
وعلیکم السلام.
ډیره زیاته مننه مجيب الرحمن حبيب زئی صاحب چې د بلخ ولایت د چاربوله کولسوالۍ په اړه مورات معلومات راکول چې هلته ملیشت ځواکونو نظامی عملیات پیل کړی دي او خلک شکایت کوي چې دا عملیات ډیر ورو روان دي. اوس په ورسو د ازادي رادیو د ځینو اوریدونکو نظریات په واورو.
رحمت الله ریانیم د کابل سیدنکې ګورې زمونږ رئیس جمهور اشرف غنی په ښکارا ډول خپل اعلان وکړ چې مونږ په پاکستان صلح نه غواړو، مونږ غواړو چې پاکستان سره صلح وکړو. دا په دې معنی ده چې افغانستان ولسمشر په ښکارا ډول جواب ورکړه چې پاکستان حامد خپل تورریست دی. دا مفکوره په سطح ملي، فراملي او منطقوي او بین المللي په سطح باندې دا خلکو ته ثابت کړه. په دې اړه کې باید امریکا او خپل چنوي پالیسي ادارې راتلونکي کې اعلانوي باید خپل هغه ټول وضاحت په دې اړه ولري چې مثلا موږ څه کول غواړو، د امریکا د پاکستان په اړه باندې څه فشارونه راوړو، څه تحریمونه راوړو تر څو پاکستان آماده شي د دې لپاره چې پاک امریکا غواړي چې خپل صلح راوړي په افغانستان کې. د صلح یګانه لار دا چې په پاکستان فشار راوړي، ځکه چې پاکستان حمید سره تورستان او امریکا چې د بزګترین حمایت کننده د پاکستان دی، نو په دې لار کول شي چې پاکستان مجبور کړي د صلح لار ته.
زمانو تاج احمد د لوګر اوسیدونکو ما او زمنګ دا غواړو غن چې په افغانستان کې امریکا چې راغلی د دې لپاره غری چې په افغانستان کې امن راوړي. موږ دوه غواړو چې امریکا څنګه چې دوه اده کړي ولاولنه تاسو یو کارو کې چې نور مقصد د نور بهرانيان زمونږ د وطن لاس واخلي، که پاکستانیان دي که نور دي که مقصد که عرب ملک ولا دي، نور به په دې ملک کې امن به راشي.
سلام علیکم زالی خان، خبر کوم امریکا کو غواړي موږ په وطن کې سولر اتلای سي. امریکا ته پکار ده په پاکستان باندې فشار واچي، په ایران باندې فشار واچي، کم دې موږ ملک کې دا ګډوډي شروع کړي ده. ډیر زیات هغه کړي ملته انتحاریان کې هغه کېږي ته ټول هغه کې دا ټول پاکستان لاس ول ده. امریکا ته پکار ده بیس په پاکستان مې فشار واچي په فشار بلوي لګونه په امریکا او د لور ممالک د سی ټول په فشار واچي د افغانستان کې دا ګډوډي ختم کړي. بل لار نهسته، یو د سولې لار ده، بیسوله مسرو ټول کې امریکا ته پکار ده موږ د افغانستان سره کې نه د سولې طالبانو سره کې ان شاء الله. بیا ان شاء الله سولې راځي.
د ازادي رادیو د اوریدونکو نظرونه مو اوریدل. اوس په ساينسي نړۍ کې د نوي تحولاتو په اړه له اسمت سروان څخه اورو.
څېړونکو د عکس اخیستلو یوې نوې ټکنالوژۍ ته وده ورکړې چې د انسان په ذهن کې ځینې فکرونه چې هغه یې په خوله نشي بیانولی څرګندوي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا ټکنالوژي د انسان د مزغو تصویر اخلي او د انسان په ذهن کې پیچلي او نه بیانیدونکي افکار پیژني. په دې څېړنه کې شواهد وړاندې شوي چې د انسان ډیر څه چې په خوله یې نشوای څرګندولی په دې وسیله ښکاره شوي دي. تر دې وړاندې د ټکنالوژۍ په وسیله د انسان د خبرو د حقیقت معلومولو راز راز آلې جوړې شوې او دغه راز د هغو انسانانو چې کوماوي د وضعیت د معلومولو وسایل جوړ شوي دي.
تاسو ازادي رادیو اوري په کابل کې 12 بجې او 13 دقیقې کې دونکې دي ل نورياس نوري څخه د مهمو خبرونو سرچکی اورو.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر د ادارې نوې ستراتیژي به په یوې اونۍ یا لس ورځو کې اعلان شي. طارق شاه بهرامي دا څرګندونې نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې او ویل چې د دغې نوې ستراتیژۍ له مخې به افغانستان ته د استول کیدونکو امریکایي سرتیرو شمیر هم مشخص شي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي امریکایي سناتوران په ارک کیل ولسمشر اشرف غنی سره خبرې کوي. د ولسمشر مرستیال وین دا خان مینپال شیبه مخکې ازادي رادیو ته وویل چې د دغو خبرو په اړه جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي. د امریکایي سناتورانو پلاوی له دې مخکې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې وې. شمالي کوریا وایي له یوې وچې بلې وچې ته نوی بلاستیک توغندی چې د نړۍ په هر ځای کې هدف وشتلی شي په بریالیتوب سره ازمویلی دی. په سوریه کې د امریکا په ملاتړ ځواکونو له داعش ډلې څخه د عراقه ښار د بیرته نیولو د عملیاتو په ترڅ کې پر زاړه ښار له راتاو دیوالونو څخه ښار ته دننه نفوذ کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د چیزن سفیر وایي د دې سازمان د امنیت شورا قطر ته ویلي چې د خلیج له هیوادونو سره خپل اختلافات حل کړي او په ډاګه کړی ده چې ملګري ملتونه نه غواړي په دې موضوع کې ځان ښکیل کړي. او ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر او د جرمني صدر اعظم به د شلو صنعتي هیوادونو له غونډې مخکې د اقلیم د بدلون او سوداګرۍ په ګډون پر یو شمیر مسایلو خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې په هامبورګ کې د جی شل سرمشریزه د جولای په شپږمه او اوومه جوړ شي او د جرمني صدر اعظم به یې قربانوي.
تاسو له نورياس نوري څخه د مهمو خبرونو سرچکی واوریدل. د ازادي رادیو د پروګرام په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام د روغتیا په نوم خبريږي او د نن ورځې موضوع یې د پوستکي د ناروغیو په اړه ده.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی مفرشتن دا خوش آمدین. شنونده های عزیز در برنامه در مورد تکالیف جلدی صحبت میکنیم. برای دوست های عزیز در برنامه دکتر صاحب پوهان عبدالمقدس فروزان متخصص جلدی مهمان ما هستند تا در مورد صحبت کنند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبتشان آغاز کنند گزارش که در مورد تهیه شده یک جا با هم میشنویم. پوست بزرگترین عضو بدن است که وظایف متعدد را بر عهده دارد و بیماری های جلدی هم اشکال و علت های مختلف دارند. دکتران متخصص جلدی میگویند امراض انتانی، حساسیت یا آلرژی، حساسیت در مقابل برخی دواها و شعاع آفتاب سبب بروز برخی بیماری های جلدی نزد افراد میگردد. دکتر عبدالغفار همدرد متخصص امراض جلدی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در جمله علت های عمومی و بسیار معمول امراض جلدی از قبیل انتانات است. در اکثر مواد خصوصا یکی در پاتولوژی یا معضله مهم کشور ما امراض انتانی جلد است که انتانات مختلف باعث امراض گوناگون جلدی شده میتونه. در نظام را علتهای دیگهش علتهای حساسیتی الرژیک هست که اکثرا در مقابل دواها بوجود میاد. به این شکل بعض امراض موسمی داره یا ارتباط به آب و هوا داره تغییر آب و هوا بعض امراض جلدی ایجاد میشه.
دکتر همدرد میگوید در افغانستان زنان و مردان هر دو به یک اندازه به بیماری های جلدی مبتلا می شوند. به گفته دکتر همدرد کودکان بسیار کم به این بیماری ها مصاب می شوند. دکتران متخصص میگویند استفاده از رژیم غذایی مناسب، ورزش و دور بودن از شعاع آفتاب از مبتلا شدن به بیماری های جلدی جلوگیری می کند. به گفته آنان افراد معتاد به مواد مخدر بیشتر از دیگران به تکالیف مختلف جلدی مصاب می شوند. دکتر عبدالغفار همدرد در مورد شیوه تداوی بیماری های جلدی میگوید
بعض امراض است که پیش از بروز از او اگر بعض تدابیر وقایی برازی گرفته شد ممکن که از بروز مرض یا از ایجاد مرض جلوگیری برد. بعض امراض باز هستم که از اکتدیر وقتی که ایجاد میشه یا پیش یک شخص تحسیس میکنه بهتر است که تدابیر منظم از او گرفته شد و قابل تدابی هست. اگر مثال بودم مثلا بعض امراض انتانیک به نام مرداردانه ما یاد میکنیم، یک اگر به خاطر از این مرض از یادتر کوشش کنیم که طفلک را در محیط نادرست یک حالت قرار بدیم ممکن پیش از اون از جسا یا در بعض مناطق آب و استاده وجود داشته باشد، در بعض جاها و اصطلاح پشه حشرات وجود دارد، اینا در مجموع ممکن که باعث امراض جلدی شود.
لکه های صورت، جوانی دانه، دانه های بیخدار، سالدانه، جزام، امراض انتانی، مردار دانه، لکه های سفید یا پیس از جمله انواع مختلف بیماری های جلدی می باشد. دکتران متخصص جلدی از خانواده ها می خواهند تا با رعایت کردن حفظ الصحه، رژیم غذایی مناسب، ورزش و ترک اعتیاد از مبتلا شدن به بیماری های جلدی پیشگیری نمایند. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 نشر دارد. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد جلد یا پوست یک معلومات بتین و در مورد تکالیف از اینکه چطور مبتلا میشن معلومات بتین بفرمایید.
تشکر از شما. جلد وسیع ترین عضو بدن است و جلد آینه وجود است. به این ترتیب که ما میبینیم آینه تمام تغییرات بدن است. وقتی پیش استاچیم برای ما نشان میده.
بله.
جلد هم به می شکل است. جلد آینه وجود است. تمام امراض که در خود سطح جلد و یا امراض داخل باشه باز اوقات در خود جلد تظاهر میکند. مثلا ما در اینجا مثال میگیم یک نفر تکلیف جگر داره.
بله.
زردی میگیم، ما شما میبینیم جلدش زرد میشه.
بله.
اول چشمای ازی اما قسمت سفیدش که سلبی چشم است که در اینجا سفید میشه. اگه آدم آدیام که ببینه طرف ازی میگه امکان داره که چشمات زرد شده، جلدت زرد شده، اوی به طرف تداوی میره. یعنی آینی وجوده. به این ترتیب یک نفر کم خون میشه، میبینیم چشمایش و قسمتهای که رنگ گلابی داره، منظمه ها تو کم رنگ میشه، هر کس که ببینه رو میفهمه و جلدش خاصف میشه، بس جلد آینه میشه. به این ترتیب امراض قلبی در جلد باز لکه های نسوری رو تاریک بار میره، یه آدم میفهمه که سیانوز داره، اکسیژن کم شده ده. خونش و در جلد یک تظاهرات میده. یعنی بسیاری امراض داخل حتی خود کرم ها باز امراض جاغور داخلی، مرض شکر، فعالیت غدوات مثلا جاغور کم شود زیاد شود تظاهرات مخصوص در جلد موی داره. پس جلد آینه وجود است. در پولی ازی جلد یک در ملعقات داره. مثلا ما غذا میخوریم غذا تیار میشه اما در پولیش ملعقات وجود داره. چی میخوریم؟ مثلا باز برنج است مثلا. در پولیش باز ملعقات وجود داره که استفاده. در جلد هم بهتر است. جلد ملعقات داره، مثلا ناخون، موی، غدوات عرقی، غدوات چربی، اینها جمله ملکات جلد هستند. اینها هم تغییرات را در سیر امراض نشان میتن و باز خود اینها حتی راهنمایی کننده برای تشخیص برای دکتر است و دکتر باید که در پولی امراض جلدی با امراض دیگه هم آشنایی داشته باشه تا با تشخیص از اینها بتونه مرض را تشخیص کنه. حتی روشنی کافی باشه، تمام بدن مریض باید مطالعه شوه. پس ما میگیم جلد چیز آینه وجوده. اومدیم سر اسباب امراض جلدی. اسباب امراض جلدی اگر ما یک دایره رسم کنیم با این دایره را ببینیم اسباب امراض جلدی را بپالیم، این نظر به مناطق و کشورهای مختلف، نظر به شرایط اقلیمی، نظر شرایط اجتماعی و اقتصادی اسباب امراض فرق میکنه. اما در طور عموم کتابایی که نوشته میشه در راجع به اسباب امراض جلدی، اسباب از اینا عوامل مختلف دارن.
بله.
یا عوامل از خارج میاد به جلد یا عوامل از داخل بدن منشأ. عوامل خارجی میتونه مثلا میکروب هاستن. ما انتان میگیم میکروب، بگیم مردم بفهمه. میکروب ها چی میشه؟ از بیرون میاد، جلد مصاب میکنن. بله. اما کل مردم با تماس با میکروب هستن، چرا مصاب خیلی نمیشن اینا کلگی مردم؟ پس معلوم میشه که یک زمینه مساعد کار داره.
بله.
ببینیم جلد انسان چی داره؟ غدوات شحمی داره، این مواد چربی افراز میکنه، این تاثیر ضد میکروب داره. پس اگر یک آدم جلدش نرمال باشه، فعالیتش افرازاتش مصاب نمیشه به این میکروبا.
بله.
اگر تغییر کنه ترکیبش یا خصوصیت باز مصاب میشه. پس انتان هم میتونیم، انتان میتونه ویروسی باشه، باکتریایی باشه، پارازیتی باشه، فنگسی باشه و غیره. اول جدول یک قسمت، این دایره یک قسمت شه، عوامل خارجی گرفتیم یک قسمت شه.
دکتر صاحب درباره عوامل داخلیش بعدا صحبت میکنیم. یک شنونده ما روی خط هست، تماسشون رو میگیریم بعد از اون. احمد شاه جان از کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم احمد شاه جان.
سلام علیکم فرشته جان و شما و دکتر صاحب. دکتر صاحب یک سوال دارم که همین بعضی مردم ها به تخته پیشش میخورن، مثلا خارش داشته میشه مثلا تخته پیشش، اما اون لعه یک جنبر بده این موقع ایسی پیشی جپان های مثلا ترکام نمی باشه با سلمون میشه، اما باز هم خارش بلد یادی کس یکی دوم دیگه همین مومن پنجه خورده. خود ما یک شوریدگی داشت که ما رفتم به جاده بانی جلدی جاده صفحانه جلدی ابن سینا خواهی خواهی کتاب جاده و اونجا بنای یک ملب دادن به نام و او را که من استعمال کردم در یک مدت شوریدگی پنجه خورد من خوش خوب شد، اما باز یک مدت که من استعمال کردم باز امون شوریدگی پیدا شد. دیگه در این دو مورد دکتر خواهی اگر رهنمایی چیزی گفتنی
داشتن. بله بله. از شما سوال است، امی بین انگشتای پایتون مصاب شده بود؟
بله، پای انگشت همی خورد، پای راست من پای چپ بود.
یعنی بین دو انگشت؟
امی مرفتم در این شب خونه.
نه، من سوال نیست، بین دو انگشتتان؟
امی دو پای
خورد. خواست، صحیح صحیح.
امی یک دکتر متخرد رو من یه تراش میکنم، اما یک دکتر یک فلیت کنیستین یک کلوتری مکتازول است بلاست.
بله.
مال که
تا وقتی اگر بذاری خوب کرد باز
این بی پس دوباره قطع میکنم باز این شوید پیدا میکنم و یا که دیگر این خارجی که دست پیدا میکنه لذت باشه. تشکر احمد شاه جان، زنده باشید. بفرمایید دکتر.
جواب عزیز
که ببینین قسمت پشت، یعنی نایه پشت، جلد تختی پشت ما میگیم یا نایه صدر خلف صدر میگیم، اینجا خارش دارم. بسیاری وقت امروز از ببینید در اینجا غدوات چربی زیاد است، غدوات شحمی در کجاست؟ زیادتر در سر است، در روی است، در جلد سر، جلد روی و جلد کدام صدر و جلد خلف صدر. زیادتر یک در کسا تشویش همین غدوات شحمی را دارن، دست بوری می داشته باشن یا فولیکولیت دارن، این خارش میکنه یکی دلیلش. بسیاری در بین دو دانه بیلک شانه که ما شما میگیم استخوان اسکاپولا جلدش میگیم، در اینجا بعضی اوقات امراض سیستمیک داخل خیلی میبوشه سبب خارش هم میشه. یک تعداد وقت امروز است که به مو ارتباط نداره، مثلا در بین دو ستون فقرات یک حادثه وجود داره، این سبب درد هم میشه، واسه خود سبب خارش هم میشه. که این یک خارش هست که از اثر همین تشویش خود عصب که از بین دو فقره میبره میبوشه، که این باید با دکتر ارتوپیدی مشوره شه. اینا رو مریض آدم از نزدیک باید ببینه آیا خودم اندفات برجسته مثل دانه دانه وجود داره.
اگر همچی دانه های وجود داشته باشه باز چی شود؟ دوا باید بگیرن؟
اون اگر باشه غدوات شمی امکان داره که اینا فولیکولایتیس باشه. اینا فولیکولایتیس باز میه بچی، میتونه باکتریال باشه، فولیکولایت میتونه باز اوزای او بوزیست هست
باز انتونه شاید ازو گرفته باشه،
پیتریز سپورم فولیکولایتیس میباشه، ایزونوفیلیک فولیکولایت، این انواع مختلف شد باید دکتر ببینه. آمدیم سر سوال دوم شما. سوال دوم میتونه باید تو بگوییم که در بین دو انگشت خصوصا پاها اگر میبینیم که تو پوستک شده، مثل که اگر آدم در حمام میره زیاد میشینه در هوای گرم و در اونجا تو پوست سفید میشه، این زیادتر امروز فنگسی یا قارچ یا سمورکیستک که اینا چرا باز پیدا میشن؟ دوام میگین خوب میشه باز پیدا، هر که برای رک کنین زیاد میشه، گرم میشه و زیاد میشه، صابون زیاد استعمال کنین زیاد میشه. اینا در این نایه تنها امروز فنگسی سمورکی نیست، باز باکتری ها میتونه باشه، باز امروز دیگه وجود داره که به تشخیص کمک میکنه. اما زیادتر در فصل تابستان و کسایی که امراض سمورکی دارن در بین از اینا پیدا میشه، دوا که میگیره خوب میشه، باز که امو شرایطی که زمینی پریدسپوز مساعد کنه داره آماده شه باز دوباره پیدا میشه.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما یوسف پشتون از فاریاب روی خط هستن. سلام علیکم پشتون صاحب.
بله پریشن دا خوری تا ورانی کوم دا زادی را دو ټول کار کوم 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 او ساسو درانه میلمه ډاکټر صاحب مقدس تاسو سلامونه وړاندې کوم چون چې پروګرام یا موضوع د جلدی تکالیفو په باره کې ده زما د شولدرې عامې پوښتنې دي اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا جلدی تکلیفونه څنګه پیدا کېږي ایلل یې څه دی او بله خبره دا ده چې دا په نورو کې ډېر پیدا کېږي که په شین په ښځو کې او دا بعضې خلک ډاکتر صاحب ساسو مې شخصي پوښتنه دا ده چې دا بعضې خلک دغه پیس هم په جلدي تکالیفو کې راځي خو دا انسان چې پیس کېږي په قرآن کې ابرس ورته وایي دا انسان چې چې دا پیسې واخلي کېږي بیا بوی هم ورسره پیدا کېږي یا پر لاس یا پر مخ یا پر نور بدن او دا خلک ډوډۍ نه ورسره خوري کرکه ځینې کوي وګه چې په کتاب کې خو کرکه نشته دا یو ساري ناروغي ده د یوه ته بل ته هم ورځي که نه ورځي
نه کوم بوی څنګه پیدا کېږي
بله
څه وخت پیدا کېږي دا بوی چې دی تا چې مخکې وایي
دا انسان ډاکټر صاحب چې ما خو دا پیس انسان دي کله چې انسان ته دغه تکلیف جلدی یعنی دا پیس مرض ور پیدا کېږي چې په قرآن کې ابرس ورته وایي
پیس مرض پیس
مرض پیس هم
هو هو صحیح ده بیا څه کېږي
دا ته ابرس وایي دا یو نو بوی ور سره پیدا کېږي دا چې یو درون بوی ور سره پیدا ځکه خلک د دې سکره کوي زما مطلب دا دی چې دا خو یو ساري ناروغي خو نه دی یعنی یو د یو څه په بل ته خو نه ورځي او علاج یې کېدلی شي او پرهیز لري که نه لري
تشکر پښتون صاحب بفرمایئ ډاکټر صاحب
ما مخکې وویل چې جلدي امراض شي ډېر علتونه لري پوښو یو اکسترنال یا خارجي عوامل دي او بل داخلي یا انټرنل عوامل دي ما مخکې وویل چې د خارجي عوامل له جملې څخه یو انتانات دی نور پاتې شوي دي وروسته له دې نه بیا هغه سره تماس نیسو او دا امراض چې دی په ښځه او نارینه دواړو کې لیدل کېږي مګر دا فرق لري یو مثلا یو مملکت بل مملکت ته یو ځای نه بل ځای نه دا فرق لري پوښو کنه یو او پیس مرض چې دی بوی نه لري دا د پوستکي باندې یو ډول اجرات دی چې دا سباغ یا رنگ جوړوي هغه اجرات لمنځه ځي چې لمنځه ځي د رنگ تولیدي نه پوښو له دې کبله هغه ځای نه سپین سپین داغونه پاتې کیږي بوی نه لري خلک فکر کوي دا هم مرض نه دا مرض چې دا پیس چې ورته وایي یا ویتیلیګو چې ورته وایي نه یو شخص نه بل شخص ته نه ځي پوښو ساری مرض نه دی پوښو کنه ساری نه دی
ساری نه سکفته نه تشکر دکتر صاحب برادر ما از ولایت پکتیا روی خط هستند بله سلام علیکم احمد جان
دکتر صاحب ته زه یو پښتون لرم چې دلته یو په جلدی تکلیف او په خبرونه ده دلته یو مریض دی زه په لسونو په خو باندې په دې لسونو په غوته باندې سپینې دانې دي هغه ته دلته بعضې خلک موږ په عام اصطلاح زخه نه یایي زخه دغه علاج دی د څه وجې نه پیدا کېږي او دا کنه
دیره مانه زخم چې دی یو ویروسی مرض دی د جلدی امراضو له جملې څخه یو وایرال یا ویروسی عوامل دی چې د پوستکی د امراضو سبب ګرځي یو زخه یا زخه چې ورته وایي یا وارس ورته وایي یا خلک ورته زخ وایي پوښو کنه یا وارس ورته وایي یا ویریکو ورته وایي دا د دې علاج چې دی وایرال دی او دا په ټول بدن کې لیدل کېږي مثلا په ترسلي ساحو کې لیدل کېږي د پښو او لاسونو باندې لیدل کېږي په مخ باندې لیدل کېږي دا هم عوامل هم لري تداوی هم لري او تداوی فرق کوي مثلا هغه زخونه چې په پوستکو باندې لیدل کېږي لیدل کېږي دا تداوی چې دا یو کیمیکل دی کیمیاوي دواګان دی استعمالیږي الکتریکل برقي دی چې ماشینونه دی استعمالیږي مثلا دا د سردي ماشین تبرد چې ورته کرایو تیراپی ورسره تداوی کې ترمو تیراپی در سره تداوی کېږي پوښ او فزیک تیراپی هم ده یو څوک مثلا زی یو ځای ته د ځینې خلک دی عقیده لري په ځای نشه د دې مقاومت فرق کوي دا هم د تداوی سبب ګرځي پوښ وکړه
تشکر ډاکټر صاحب برادر ما عبدالقهار وطندوس از غوربند روی خط هستند وطندوس صاحب سلام علیکم
وعلیکم السلام خورجان تاسو سلام کوم درنګ د سترګو کارکونکو ته سلام ډاکټر صاحب
بسیار خوش آمدین به برنامه بفرمایید
ما ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده کوم کې دا توګه لو په اندازې او ماشوم لرو هغه په ځان باندې د سې قسم ده یا خې دي چې سرونه یې جامپلاستیک ده سره او شړیږي
سو کلان ده
کلان
ده
او په میاشت کې اوره پیدا کیږي
کوم ځای کې پیدا کیږي خو باندې
لاسونه ځان باندې لاس او باندې
خارخ لري
خارخ
لري
او خارخ او خارخ لري او د سل ګوګل مو سره
وګوم کوي صابون سره ځتیږي
او ځتیږي او ماته تاسو سره
یا مخ باندې شته مخ باندې سروال لري
او مخ باندې په ټول بسم باندې سره سره واولې او سره وشو
خارخ کوي او بکوي د دې عامل چې د اگزیما ورته وایي او ته وایي یو بایلنگ یا جوشیدن یعنی جوشیدن به طرف بیرون یعنی دا چه خارخ کوي چه گروی او بکوي پوش بکنه دا چه دای اگزیما دای دا مره چه دای خیکی گی بیرتا پیدا کیگی طرق وقت پوری چه دا دی لک پیدا شی پوش بکنه علت مشکل دای طول خلق پا دا مرس که اختکی گی نه اگه کسان چه یا مساعد زمینه لری او وروس تا مساعد زمینه هم لری پا مرس که اختکی گی نه طرق وقت پوری چه پا یا ایریتان مخرش یا سینسیتایزر یا اساس کننده مواد سر تماس و ننیسی
اسلام الدین از ولایت لغمان روی خط هستند بله سلام علیکم
وعلیکم السلام اسلام الدین هستم از لغمان با تماس شدم
بفرمایید
اگر دکتر سوال داشتن همه وقتی که حمام میکنم همه صابون میکنم شامپو از همان که میبرایم جلد ما سوخت میکنم من میخوام ملت چی سر دکتر
زدن چند سال هستین شما سر؟ چند سال هستین؟
۲۶
جلدتان خشک است؟
نه جلدم خشک نیست اما تو وقت اما میکنم از همون که صابون بزنم و شم پس میبرایم دیگه همه جلدم باز همه زیر پوست سخت
میکنم بسیار خوب یک کسو جلد خشک تفریقش مشکل است از جلد چرب جلد خشک است که خصوصا خدام ساقای خود جلد شگانم ببینه مثل جلد کرکودیل این تمساح یا جلد فش یا مایی یا خفیفتر از او معلوم میشه. کسایی که جلد خوش دارن وقت که از صابونهای آرش یا قوی استفاده میکنن جلدش خوش میشه دگام خارش برش پیدا میشه. اینا از صابونهای استفاده کنن که ضعیف باشه. مثلا صابون بعض صابونهای وجود داره که ما و شما از اون میتونیم استفاده کنیم. بعض صابونهای است که بر جلدهای خشک است مثلا جلدهای اعصاب مثلا آیلتوم صابونهای است که کار می یکی. دیگه ای که باز امراض خونه باید آدم جستجو کنه یک ماینه بکنه گپ خوب است. اما زیاتر ما که ببینیم تاثیر خود صابون و صابونهای درست نیست فهمیدین اینا میتونه سبب خارش شوه و زیاد عموم آدم نشین ازی زیاد صابون استفاده نکنه. درجه حرارت آب که استفاده میکنن با اندازه متوسط باشه این خوب است برایشان. صابون دف بگیرین بسیار خوب است برای واقع.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. برادر ما عبدالهادی وردک از ولایت میدان وردک روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم دکتر صاحب. سلام علیکم. رادی وردک وردک دکتر صاحب نه ده مو فکر که وزنونه ده اسوسیات ورسره پاشکوی یا دومی بانجان و دسته
تازه گفته تا بیز اصلا سکرین
سوک ده مرز لری؟ این فکر که واجه زده
خزه ده؟
او
از سمره وقتی گی ده؟
ده سمره وقتی
سمره وقتی؟
سمره وقتی که بطه اوی بی اصلا پیدا که
سمره وقتی که چی ده پیدا
سی؟ بکم دست سروال پیدا که
سمره وقتی؟
یاره یو کار بکی
خب پیدا که گی برده و رو که گی؟
دسته دستور از
سیده دا الرژی یا اساسات چه برتوایی دا تستونه لری متاسفانه زمین پا وطن که دا تستونه نشته پوشوی هر سوک چه هر شای سر اساسات لری باید اخبال سان علاقه سخه وساتی مثلا رومیان سر اساسات لری باید اخبال سان وساتی پوشوی کنه الیا هر شای سر چی بیی نور چاره نلی او بل زن دواغان جد که انتیستامین چه برتوایی د الرژی د اساسات لپاره کولی شي ته سره استفاده وکړه دا چې په دقیق توګه د دې اسباب معلوم شي تستونه نشته دلته چې موږ الرژی تست وکړو او وایو چې
تشکر ډاکټر صاحب برادر ما حاجی ګل محمد از ولایت هلمند دوی خط سلام علیکم ما دا اوسنه د مفکور کې د جلدی نه رغیده
هم په بدن کې د لړم کې چیزی زه په خپل نوم دغه لرونه څنګه نو دغه شو باندې مې مزه دانی را پرې دا وا چې نیک سره واوی نه چې خونه کې یا ګرم شي از چې په کول کې دا مریضي لرم دا لرم چې کی دا څه
غوړم
دغه دا مریضي
پټه کې چوي
او پوسټ کې دا پوسټ کې
نه پوسټ کې چوي
پوسټ کې دا په کول کې زنانه مریضي هم دا بازار لرم چې رقم په سیده لسته لسته
چې بازار لرم یې غندې
وا وا
او صحیح ده دا چې دای دام الرژي اساسات دی یلا نو می چې دی پیدا کیږي بیرته ورکیږي سو مودی یو ځای کې پاتې کیږي بیا ورکیږي بل نور بدن کې پیدا کیږي
پس دا وته
او اسباب باید ولاد وګور چې اسباب شي دي نو روسه کې څه فکر کوي چې دی اسباب شي دي او ډاکټر ته مراجعه وکړي چې ماینات کیږي تستونه کیږي بیا ورسته معلومی که سیدی علت شدی
تشکر سلامت باشین دکتر صاحب برادر ما عزیز الله از ولایت لوگر روی خط هستن برای سلام علیکم
دکتر صاحب ما یک سوال ما شما میده که در سر ما ایسا لغت و غط غیر رقم غدو داره بیرون میشه چه شده
به کجایتون؟
در سر ما
خواه بله بسیار درد داره خارج چیزه
نه خارج نداره فقط در وقتی که مویار کم مکنم یا کلش مکنم مو از
آن در جلد سر یک تا زواقات کیست است کیسه ها می باشن فاویدین این کیست میگن این دانای خرد و کلان به اندازه مثلا نخات و کلان تر تا بادام و حتی چارمغز می باشد درد نداره تکلیف نمیده مریضه این کیستا سلیم هستن خبیث نیستن خطرناک نیستن محتواشون باز مواد چربی می باشد اینا را میتونید پیش دکتر برین اگه مشکل داشته باشین برتون عملیات کنن بکشن و محتواش باید معاینه شو از نظر پاتولوژیک چی است تثبیت شو که باز به انظارش کمک میکنه در غیر از اینا کیستا که میشه پیدا میشه در جلد
برادر ما محمد انور از ولایت فاریاب روی خط هستند بله سلام علیکم
خارج چه پوسته که مانده لیدل که دیر عوامل لری یعنی زن عوامل دای چه داخلی دای سیستمیک دای معاینات غالی څه یو څوک کم خون کی سید لا کبل خارخ پیدا کی زین خلک پوسته کې مرض لري باید ډاکټر وګوري هغه باید جلدی ډاکټر ته مراجعه وکړي چې علت څه دی چې خارخ کوي بیا انتانات میکروبونه په هغه باندې ځای نیسی بیا حساسیت پیدا کیږي خارخ کوي وبا کې بیا اگزیما منستر ازي پوښ وکنه لدی کبل باید لملای ډاکټر ته مراجعه وکړي د ډاکټر معاینه وکړي چې ته کوم داخلي مرض لري یا جلدی مرض دی باید پوسته کې ډاکټر وي چې تاسو وګوري پوښو کنه ان شاء الله خکې
تشکر ډاکټر صاحب قاری صاحب برادر ما قاری صاحب کریم الله از ولایت بدخشان روی خط هستن سلام علیکم قاری صاحب
سلام علیکم علیکم السلام سلام به شما و ډاکټر صاحب
تشکر
ما یک سوال داشتم مې خدم دستم وختي کې ساعت دستی را دستم بس میکنم یعنی رقم دانشجو د مې پنجم پیدا میشه یکی و دومش دمی پایان دمی ازمی دشاخرگی پایان اینجا هم یک رقم دانا پیدا میشه وقتی که مثلا شب خواب میشم زیاد بلا میه بود اینا یک رقم خارشک میگیره اینا را یعنی یک دفعه دکتر سید در رابطه بند برامات
بسیار خوب قاریسه دلیل ازی دستات پیدا میشه چرا یک اساسیت تماسیس کانتکت میگن ببینین اساسیت های تماسی را ما نظر به نایی که توازو داره و پیدا میشه تشکیس میکنیم مثلا یک نفر میبینیم که گلکار است لدستایش اساسیت پیدا میکنه امکان داره مقابل سمنت اساسیت داره چرا؟ سمنت کوبالت داره نکل داره خوی یه آدم بر ما میگه ما سالا اینه میکاره کردیم حال چرا تشکیم؟ یک زمینه کار داره وقتی زمینه مساعد شد پیدا میشه برش در دیگه کشورها حتی برای آدم ها دولت مجبور است یا وظیفه مناسب برش بده یا مجبور است برش معاش بده این کسی که از نظر وظیفه‌ای معاف میشه از شما کس اساسا مقابل سات است آیا بند ساتان رابریست پلاستیکیست آهنیست میتونه در مقابل پلاستیک در مقابل رابر در مقابل آهن اساسیت فلز اساسیت پیدا شود مثلا یک آدم زیر گوشی میپوشه مقابلش پیدا میشه کیتک موی است اساسیت پیدا شما این از خود دور کنین و یا تغییر بتین اگر پلاستیکیست آهنی اگر آهنیست پلاستیکی استفاده کنین این دلیلش است
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب میشه در رابطه بگوین که زخهای جلدی چیست و چگونه به وجود میاد
زخ از جمله امراض ویروسی جلد است توسط یک ویروس ها وجود میاد که به نام اومد پاپیلوما وایرس یاد میشه و ویروس ها انتقال میکنه از یک شخص به شخص دیگه توسط به صورت تلکیب نفسی باز خود توسط به سائل هم انتقال کرده میتونه و باز خود توسط مقاربت جنسی هم از یک شخص به شخص دیگه انتقال میکنه که در جمله امراض مقاربتی یا انتانات مقاربتی جنسی یا سکشوالی ترانسمیتد انفکشن هم شامل میشه و این زخا نظر به توپوگرافی بدن فرق میکنه میتونه در نوعی مثلا زخای معمولی در وجه ذری دستا و پاها و ساقا و نوعی تناسلی در این نوعی دیده شد بازشان در نوعی تناسلی که بنام زخای جنیتال یاد میکنه اطراف مقد دیده میشه بازشان در اطفال در رویشان دیده میشه زخای عمار اینا رو یاد میکنن باز زخای است که در قسمت اجفان چشم پوستش در داخل بینی در گردن به شکل تارمانه در شکل که به نام زخای تارمانه یا فلیفورم هم یاد دیده میکنن باز زخای که در اطراف ناخونا دیده میشن که زخای اطراف ناخونی ریاد میکنن، تداوی دارن، تداوی میشن، تداوی های مختلف وجود داره. مثلا میتونیم تداوی توسط عوامل مواد کیمیایی اینا رو تداوی کنیم، باز لوشناس تداوی میشه، سلوشنا، دیوفلم و غیره. نظر بنای فرق میگره با دکتر متخصص.
کجاش خطرناکتر از کدامش؟ دیرتر جور میشه؟
نه، او نظر به مقاومت شخص است. آیا شخص ایمون سپرس است؟ مقاومتش پایین است یا نه؟ اگر نباشه خوب میشه. اما زخم مثلا آدم باید بفهمه که آیا یک زن عمل داره چی تداوی کنه برش. بسیار مهم. در طفل چی رقم تداوی کنه؟ در طفل خودش خوب میشه اکثرا. آدم مقاومتش بلند بره، اگر نشه تداوی کنه که در تداوی زخم بسیار مهم نیست که داغ نمونه. در داغ نباشه، خصوصا به طفل. در اطراف ناخون که است که احتیاط شود توسط تداوی کرایوتراپی سردی اینا رو تداوی کنید.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز، ای بود برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی. شنیدید از پوهان دکتر عبدالمقدس فروزان، متخصص امراض جلدی، که در برنامه با ما و شنونده ها بودن. جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش.
عدالت اول فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبې په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0995-40-50-0992-55 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/ازادي راډیو